افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. و پورې چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دانش تاییدولی چې د روسیې مالي مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوې وي. د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان نښلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي. د ایران په خاوره کې د دغې پټۍ د جوړېدو کار نن رسمن پیل شو. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي چې دوی به سلګونو هغه طالبان چې ډیر خطرناک ګڼل کیږي نه راخوشي کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په پریکړه په اړه پریکړه باید هیوادوال پخپله وکړي. او د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې دي په افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل شوي وي. بشپړه خبرونه. افغان چارواکي وایي چې دوی به سلګونو هغه طالبان چې ډیر خطرناک ګڼل کیږي نه راخوشي کوي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند جاوید فیصل فرانسوی خبري اژانس ته کړې ده. د ویلي چې طالبانو غوښتنه کړې چې 600 طالب زندانیان راخوشي سي، خو پر دغو کسانو د جنایي جرمونو جدي قضیه دي. یو بل چارواکي د نوم نشودو په شرط ویلي چې په دغو کې قاتلان، غله او سلګونو بهرني جګړه ماران شامل دي، خو طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د دغو بندیانو پر وړاندې جالي قضیه جوړې کړې دي. تر دې مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې بخبره سرچینې ازادي راډیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلی و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم سوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان راخوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,915 نوي بندیان راخوشي کړي دي، او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 615 بندیان راخوشي کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه پریکړه باید هیوادوال وکړي. محمد اشرف غنی نن د کاپیسا ولایت په مرکز محمود راقي ښار کې په یو پراخه غونډه کې د ګډون پر مهال وویل چې هیڅوک نسي کولای پر افغانانو یو څه وتپي، او په اوسنیو شرایطو کې نړیوالو تغییر کړی دی. افغان حکومت په دقت هڅه کوي چې یو توافق ته ورسیږي. شاغلی غنی هم درازو ویل د دولت تنده د سولې تامین دی چې د خلکو د پرمختګ او جګړې د پای لامل سي، خو د په وینا داسې سوله نه چې د افغانستان د ویجاړۍ باعث سي. د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې دي په افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل سوي وي. جنرال فرانک مکنزی پرون خبریالانو ته وویل که روسانو طالبانو ته پیسې ورکړې وي یا نه، طالبانو په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد عملیاتو هڅې کړې دي. د مکنزی په وینا دا په دې معنا ده چې د امریکایي ځواکونو ایمني وضعیت دومره تغییر نه دی کړی. رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي امکان سته روسیې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړې وي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دغو ادعاو د تایید لپاره هیڅ ثبوت په لاس کې نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لومړی ځل د جون په 26مه په دې اړه راپور ورکړ، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې او طالبانو دا راپورونه رد کړل. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او 14 ملکي او نظامي کسان ټپیان سول. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وویل له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولی کوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې.
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسیږي چاودنه کړې ده. د چاودنې شدت ډېر و. په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی، او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتیري شهیدان شوي دي او 14 تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان شوي دي.
احمد بهیر احمدی وویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر کې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای سوي وو. د دې حملې مسؤلیت طالبان واخیستې دي. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تاسې زموږ غله ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د برتانیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر د اوشتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولي. برتانیایي چارواکي به نن د کورونا د لامل د اوشتو اقتصادي زیانونو او د رامسته شوي حالت د بدلون په هدف د بنسټیزو لګښتونو لپاره یو وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړي. په دې بودیجه کې ښوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عام ترانسپورت برخې شامل دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې 2,00,000 او 80,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي چې له ډلې یې له 40,000 زیات انسانان مړه شوي دي. دا په اروپا کې د کورونا له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. په امریکا کې هم د کورونا وایروس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د څه باندې 6,000 کسان په 24 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او د مړو شوي شمیر 1,114 ښودل شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3,000,000 خلک په کورونا اخته شوي او د ټولو مړو شویو شمیر 1,15,000 ته رسېدلی دی. او په جون میاشت کې ګرمې هوا په سایبیریا کې د تودوخې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده. ساینس پوهان وایي دا د اقلیمي بدلون پر لور یو جدي خبرداری دی. د اقلیمي بدلون خدماتو ادارې پرون د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې 13 جون میاشت د روسیې په سایبیریا سیمه کې تر ټولو توده وه چې چیرته چې د تودوخې درجه په اوسط ډول 15 درجې سلسیس زیاته وه، او د 2018 او 2019 کلونو د جون میاشت پر مهال یوه درجه زیاته وه چې په دغو دوو کلونو کې هم په جون میاشت کې هوا ډیره توده وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریست، د تودوخې لوړه درجه 9.21. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.28. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.26. او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.28.
ناجیه صفوي و چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو، له هغه مخکې مو هم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالي مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره له طالبانو سره د روسیې د مالي مرستو ادعاوې داسې مهال مطرح کیږي چې روسیه روانه اونۍ په کابل کې د افغان سولې د سیمه ییزې اجماع د کنفرانسونو یوه ګډونواله ده. دغه کنفرانسونه به تر څه حده د سولې لپاره سیمه ییزې اجماع پیاوړې کړي؟
زه دغه کنفرانسونه د ده لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمیږي او موخه یو نړیوال اجماع جوړول دي یا همغږي رامنځته کول دي.
په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره خبره مرکه کړې ده. افغانستان دغه راز د سیمې هیوادونو سره د نښلولو د هڅو په ترڅ کې غواړي چې له چابهار بندر سره هم ونښلي. د چابهار له بندره تر افغانستان پورې د اورګاډي د پټلۍ کارونه پرون پیل شول.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د پولیو د درو نوې پیښو خبر ورکوي. یونسف بیا وایي چې ډیر ژر به د کوچنیانو لپاره د پولیو کمپاین پیل کړي.
د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناورین سره رامنځته شوی، له دې نه وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین جوړولو هڅې چټک شوې دي. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. کابل نن د څو ناامنیو د پیښو شاهد و، خو تر دې مخکې به له طالبان سره د روسیې د مالی مرستو د ادعاو په باب راپور ته مخه کړو. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې طالبانو ته د روسیې د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي دا څرګندونې وروسته له دې وکړه چې امریکایي رسنیو وویل روسیې ځینو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام ښیي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکایي قوا او مرکزی قومندان وای دا یې زره نمنی چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو لکبل دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوی وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزی پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبریالانو سره خبري وکړې. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې جنرال مکنزی وویل لدی موضوع سره ډیر بلد دی، د میدان قومندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د حمله لدی چې دا د ډیری اندېښنې وړ ورته ښکاره شوه، داسې کوم دلیل پیدا نه کړ چې دا ثابت کړي. د همدارز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا نه ورکوي، طالبانو په چیرو څو کلونو کې تر خپله وسه هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکړي. په وروستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږویشتمې نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یو اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل، خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یو د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. خود امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکنزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې دي امریکایان وشل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلي بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې ووایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپک اوښتې، خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته
کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره دی. ستانکزی صاحب، په دې وروستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده. دغه راز ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې، پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه ده. یوې د دوشنبې په ورځو د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیا شامل وي د سیمې ایز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ ادعاوې چې راپورته کېږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دوه مسلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کانفرنسونه د ده لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یې یو نړیوال اجماع جوړول دي، یو همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو چې متاسفانه له مخکې تقریبا د مذاکراتو صلاحیت له افغانان نه اخیستل شوی و امریکایانو خپله تنظیموو، نو په دې اساس زه دا مثبت ګڼم. دوم مسله چې څومره تاثیر درلودی چې په دې کې شک نشته چې روسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټولو اړخونو کې نفوذ لري. په تیره بیا ته چې د روسیې د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان له دولت سره دا ده چې هغه د په مطلق ډول ستراتیژیک دوز او تړلی دوز امریکایانو ته غړي بلان هغه مخالف ځواک چوکړل چې هغوی ته پرابلم ایجاد کړي روزان کا تاسوات څومره ځنی وزاره کړی دی اقل مادي او معنوي مرستې وزاره کړی کوم ځواله ډاله چې اولین ناس چې طالبانو نورو افغاني ډالو سره وکړه په ماسکو کې دا د دې معنی نه لري چې یو د اعتماد فضا را مېسته شوی دی د طالبانو او د روسانو په منځ کې د کې چاک نشته بلان کچېر روسان په دې کې صادقانه عمل نه کوي د افغانستان د سولې پروسې کې او امریکایانو سره تجربه کې څه فکر کوم چې د افغانستان سولې پروسې ته
څه فکر کوي چې دغه ورستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي
وکړه دا چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف د سولې او جګړې مسایل پر خپل مخ کې بوځي زفر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل د مزرفت ته داخې شي سولې مارکیټ په خپل لاس کې واخلي
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزی وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
لکه څنګه چې موږ مخکې وویل کابل روانونه دي سولې دي هڅو په ترڅ کې د دریو کانفرنسونو کوربه دی ودې دوشنبه په ورځ یو هم پرون او بل هم سبا په پام کې ده خو دغه کانفرنسونو ترڅنګ کابل کې بیا هم د ناامنۍ پیښې نه دي کمې شوې نن هم په کابل کې ویل کې دوه درې د ناامنۍ پیښې شوې نور حال به د فیروز عزیزی پر پورت کې وورو
د چهارشنبه په سهار د کابل په شمال کې د خیرخانی سیمیاروان د پولیسو یو رینجر موټر د یو مغناطیسي ماين هدف وګرځول سه له دغه پیښې کوم انزورونه خبره سوي خي چې دا موټر ویجاړ سوی خو دغه پیښې د مرکزوب لپاره څه نه دی ویل سوي له دغه پیښې څو دقیقې وروسته ځینو رسنیو راپورونه خبره کړل چې د کورونایو چار وزارت د بایومټریک عمومي مدیر محمد انور منيري له کورن دفتر ته پلاره د دغه حمله هدف وګرځید او ووازل سه لدی پی خیو سات ورسته کابل په هندون ته چیرمه د ډزو غغونه واوریدل سول د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستيال عبدالمنان شوای شرق وای د دغه ډزو هدف دی خو په خبره خپل په موټر کې نه و او موټر چلوونکی ټپي سوای دی که څه هم په دې اړه د کورنیو چار وزارت او د کابل د پولیسو چارواکي له خبرو کولو ډډه کوي خو د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستيال وای د پر موټر سوي حمله باید وڅیړل سي
د همجغی اړوند د یو ماموریت لپاره میاور او موټر چلوونکی د کابل پونتون خواته روان و چې د حمله هدف وګرځیدل کله وای چې شرکت کوونکی و او کله هم وای چې ناپیژاند خلک موټر چلوونکی میټپی دی او لالی آباد روختون نمی د ملي امنیت روختون ته انتقال وترڅو رسیدنه ورته وسی
دا درې په هیدا سیمهال کې چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې په ځنګړې توګه په کابل کې د مغناطیسي ماينونو چاودنې زیاتې سوې دي که څه هم د افغانستان د کورنیو چار وزارت په دې اړه څه نه وایي خو د دغه هیواد د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون چارواکي وایي د امنیتي سکتور د مسولینو د بیغورۍ لامل د شان پیښو زور اخیستې دي د دغه جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسون مشر محمد هاشم الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د راتلونکو ونې د دوشنبه په ورځ به امنیتي سکتور مسولین دغه کمیسون ته د وضاحت لپاره ورغوښتل سي
تاسو پانه وزارت داخله ریاست عمومي امنیت ملي مربوطه وزارت دفاع ټول خپل په کارونو کې غفلت کړی دی او د مشرانو جرګې دفاعي او داخلي کمیسون په را روان او ته د دوشنبه په ورځ درې سره مسولین د دې وزارتو رهبری کمیسون ته راغوښته ده او د کابل کچنن درې پیښې په کابل کې سوي دي او پر نورو خبري اعلانو تولیزونو او نورو مطبوعاتو باندې چې هر ورځ د چیلنج او مشکلات سره مخامخ دي د افغانستان په یو منطقه کې چې کابل مرکزی نقطه ده چې د افغانستان زړه دی پایتخت دی دلته خبري اعلان سیاسيون سپنجری مجاهدین ولما هیڅوک خپل تجاران هیڅوک خپل ژوند پامنات کې نه بولی
ل دې سره د کورنیو چارو په خوانای مرستيال میرزا محمد یارمند وایي ډیرای مغناطیسي ماينونه چې د بشکې په ډول دی په افغانستان کې د نننه جوړیږي خغله یارمن په دې باور دی چې ترهګری ډلې د دغه ماينونو د ځای پر ځای کولو لپاره ډیر کله لوزګارو او روغ د خلکو کار اخلي چې په خبره د دا شان پیښو د مخنیوي لپاره باید د چارواکو موټر چلوونکو جدي پاملرنه وکړي فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
لسمه سره د افغانستان خلولو د هڅو پترس کې د چابهار له بندره د ورګاړي د پټلۍ کار پیل شوی او دغه پټلۍ چې شپږ سوه اته ویشت کیلومتره اوږده ده د افغانستان تر خاورې پورې به راغځول کیږي. د افغانستان د اوسپنې او پټلۍ اداره د چابهار له بندره د پټلۍ غځول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د سوداګریزي پراختیا، ترانزیتي اسانتیا او سیمهیز اتصال په برخه کې د چابهار بندر څخه د ګټنې لپاره تازه هڅه. ایران د هغې پروژې عملی چارې پیل کړې چې په پای ته رسیدو سره به یې د اورګاډي د پټلۍ له لارې چابهار بندر له افغانستان سره ونښلي. د اورګاډي دا پټلۍ شپږ سوه اته ویشت کیلومتره ده چې د ایران له چابهار، زاهدان، بیرجند او مشهد څخه به راتیریږي او افغانستان ته به رادننه شي. د افغانستان حکومت هم د چابهار بندر څخه د خپلې ښې او اسانه ګټنې لپاره د دې کار هرکلی کوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي دا پروژه دوه کاله وړاندې لاسلیک شوه او پرون یې په ایران کې عملي چارې پیل شوې. د دې ادارې تخنیکی مرستیال عبدالباری صدیقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لارې په وسیله به ایران له نیمروز او بیا نیمروز له هرات سره وصل شي چې په پایله کې به یې چابهار بندر ته د رسیدو اسانه او ارزانه لار جوړ شي.
دا پروژه نه یوازې دا چې د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره مهمه ده، بلکې د سیمه ییز پیوستون په برخه کې د پام وړ اغیز لري.
د ایران دولتي اژانس ارنا پرون د هیواد د خارج جوړونې وزارت د مرستیال خیرالله قبل ولیکل دا د سیمې د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو ښه پیل دی. هغه زیاته کړې دا د ایران د اورګاډي د پټلۍ یوه تر ټولو اوږده پروژه ده چې په خبره یې د اقتصادي بندیزونو سره سره به پلی شي او د یو سل پنځوس کیلومتره پټلۍ د غځولو کار به یې د روان لمریز کال تر پای بشپړ شي. ارنالی کی په دې لار به مسافر وړونکي اورګاډي په یو ساعت کې یو سل شپېته کیلومتره او بار وړونکي اورګاډي یو سل شل کیلومتره واټن ووهي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان لا هم له چابهار څخه ډېره ګټه نه ده پورته کړې او هیله ښیي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د نښلېدو وروسته به دا مسیر د سیمه ییز اتصال د ټکي په توګه لا مطرح شي. شعیب رحیم چې د سیمې اقتصادي وضعیت له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل که د جګړې سیاست پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وشي، ایران، افغانستان او هند به د چابهار له لارې په یوه سوداګریز دهلیز بدل شي.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته. ریل پټلۍ جوړیږي، زیربنا جوړیږي، واقعا هغه د چابهار بشپړ ګټه به موږ وکولی شو چې پورته کړو. نو هم باید سړک جوړ شي، هم باید ریل پټلۍ جوړ شي، چون ریل پټلۍ بې له مزاحمت او بې جنجاله او په کم وخت کې مالونه اکمالول شي چې موږ ته بې له شکه ګټه رسیږي.
د ایران د خارج جوړونې وزارت هم ویلي چې د دې پروژې له لارې به د ایران، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیزه راکړه ورکړه او معاملات نور هم غښتلي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
وړاندې به واورئ چې په نړۍ کې د کورونا خپر شوی وایروس ضد واکسین جوړولو هڅې ګړندې شوي، خو د کورونا د وایروس له خپرېدو سره په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاین هم ډیر متاثره شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د پولیو درې نوې پیښې ثبت شوي. یونیسف بیا ویلي چې ډیر ژر به د کوچنیانو لپاره د پولیو کمپاین پیل کړي. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن د دریو تازه پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت د کتلوي مافیات مشر دستګیر نظری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه پیښې په هلمند او یوه هم په کندهار کې ثبت شوې ده.
دلیل عمده ازدیاد واقعات پولیو در سال 2020 نسبت به سال 2009
په 2000 کال کې 2019 کال په پرتله د کورونا وایروس د خپرېدو او له هغې وړاندې په لرې پرتو ښارونو کې چې نام ندی د دولت مخالفینو د اجازه نه ورکول د پولیو د زیاتېدو عمده لاملونه دي. موږ د کورونا وایروس اتلس میاشتې د کور په کور لخبرې د وړاندې د ګوزن ضد واکسین او کمپاینونه د تطبیق اجازه نه درلوده. موږ ته یوازې په جماعتونو او کلینیکونو کې د واکسین کولو اجازه وه چې په دې ډول د پولیو ضد پروګرام د ستراتیژۍ له مخې حد اکثر پوښښتنو شو رسېدلی.
پالیسي محو پولیو ما نمیتونیم بعد د اکثر ساته پوشش خود برسیم.
خغلی نظری وای په دې موده کې د نوې زګیدولو نه تر 15 کلنو ټیټ عمر لرونکو ماشومان مافیات کم او د پولیو ویروس ورسېدلای دی. د افغانستان د امروختیا وزارت په خبره په دې دریو تازه سبڅویو پیښو سره ساک میلادي کال په ټول افغانستان کې تر دې دمه شپږ ویست مثبت پیښې سبڅوي او ټول 2019 میلادي کال کې دا شمیر 9 پیښو ته رسیده. همدارنګه په خبره په 2018 میلادي کال کې بیا د پولیو ټولې یو وس مثبت پیښې ثبت شوی وي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د دوی د ولکې لاندې سیمو کې د پولیو پروګرام مسولینو د دوی ضد استخباراتي معلومات راټولول چې دوی ارسول کور په کور واکسین او کمپاینونه بند کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دوی د تسلط لاندې سیمو کې د ګوزن ضد واکسین او کمپاینون ته اجازه کیږي، خو په خبره یې باید د دوی او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ د سوي هوکړې له مخې هلته چې روغتیايي کارکوونکي ځي باید د سیمې مشران او بانفوذ خلک په جریان کې ووسی او شرایط مراعات کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې چې د پولیو ضد پروګرامونو کې له روغتیا وزارت سره همکار ده وایي د همدې میلادي میاشتې په شلمه به په یو شمېر ختیځ ولایتونو کې دا کمپاینونه بیرته پیل سي. د یونیسف ادارې د پولیو پروګرامونو د اړیکو مسؤل سید کمال شاه:
پروګرام هڅه کوي چې کمپاینونه بیرته پیل کړي. د پدې کې د پولیو نېشنل یوسیا د پولیو دی بیرنې عملیاتي مرکز تامات کوي او تقریبا د جولای د میاشتې په شلم نیټه باندې د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناورین سره متصوي لدین وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د افغانستان د امروختیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 2019 کال کې د دوی د پلان په اساس باید 9.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی وای، خو د نامنۍ لوجه 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې سول. تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې و چې د جګړو له امله افغان ماشومان ته په ډیری برخو کې پام لکېږي چې آن روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امرودل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د دریو نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د پولیو ضد واکسین هم په افغانستان کې د کرونا خپرې شوې وایروس یا د کووید 19 ناروغي ډیر متاثر کړی دی. خو یو شمېر هیوادونو د کرونا وایروس ضد واکسین جوړولو هڅې هم ګړندۍ کړې دي. فری بازار نه به واورو.
د یو شمیر هیوادونو روغتیایي چارواکو د کرونا ضد واکسین د جوړولو او ویشلو لپاره بیلابیل مهالویشونه مطرح کړي دي. په امریکا متحده ایالاتو کې د روغتیا د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر فرانسیس کولینز د کرونا ضد واکسین د جوړېدو او ویش په اړه ویلي چې احتمالا د روان میلادي کال تر پای به یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د 2021 کال په لومړیو کې 300 میلیونه دوز خوندي او اغیزناک واکسین ته لاسرسی ولري.
We need to enroll 30,000
ډیرش زرو دا طالبانو نوملیکنې ته اړتیا لرو او دا باید 3 میاشتې وخت ونیسي. موږ ټول خوشبین یو چې د 2020 کال تر پای به دا یو رغند واکسین لرلو هدف ته ورسیږو. ما یوازې یو برخه یاره، البته چې څو برخې دي، ټولې چارې به د یو بل ترڅنګ ترسره شي او په هغه صورت کې به د 2020 کال تر پای 300 میلیونه دوز اغیزناک واکسین ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان بیا د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د جوړولو او ویش د وخت ټاکلو په اړه محتاط دی. دغه سازمان ویلي چې د اغیزمن واکسین د جوړېدو لپاره وخت ته اړتیا ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسؤل مایک راین په دې وروستیو کې د یاد سازمان په یو خبري غونډه کې وویل:
پادی پړاو کې به عقلانه نوي چې وار لمخه وایو څه وخت واکسین جوړولای شو. یقینا د روان کال په ترڅ کې د واکسین جوړول به سما پان ستونسمن کړي. فائدې د واکسینونو د روان کال تر پای خپل قسمت کوي. په پښتنه دا چې اېدا تولید کچه به زموږ لپاره کافي وي چې د 2020 کال په لومړیو کې خلکو ته د واکسین ورکول پایل کړو.
د محل د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د تولید په بیلابیلو پړاوونو کې شاوخوا 150 داوطلبان سته، خو د دې واکسین د ازموینو او تایید بهیر به یو کال وخت ونیسي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زنوري اسنوري تاسو